رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د بشري حقونو یو بنسټ وایي ایران کې د افغان کډوالو د اعدامولو پیښې ډېرې شوې دي. دغه بنسټ آزادۍ رادیو ته ویلي چې په اعدام شوو افغانانو کې یو شمېر بې ګناه کسان هم شته. دا راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوې سبا جمعه د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ایکس پانې یا پخوانی ټویټر د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په شپږ نیمو بجو پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته، یعنی د جون پر دیرشمه په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړ شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په دریمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ وویل د دوحې په دریمه غونډه کې له طالبانو سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. په جرمنی کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د دې نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغې افغان نجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمنی د وچولې راپور ورکړی چې د دغې نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینې رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کیږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګه وایي چې نن پنجشنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه ولګیږي او سیلابونه به راوغوځي. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان کې به د باران اندازه له 15 تر 15.5 میلی متر پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنجشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا چې پنجشنبه د اختر څلورمه او ورپسې د جمعې رخصتي ده، نو ځکه دغه ورځ هم عمومي رخصتي ده او رسمیت به د شنبه په ورځ پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تیرې یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله دغه راز د اسرائیلي پوځیانو او د فلسطیني افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوالې شخړې روانې وې. عیني شاهدانو او د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزې د رفح ښار لویدیځې برخې بمباري کړې دي. په دغه ځای کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې خپل لومړی سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. دغه بورډ بیان سید نسیم سادات له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې هله وښوده چې افغانستان به په دغه پړاو کې هم ښې لوبې وکړي.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې موږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او ان شاء الله نیمه پایلو به تبلا را پیدا کوو.
نن نه مسابقه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي او د فوتبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 6 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګری لوبډالې ته ماته ورکړي. د غراز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمن سیالۍ یو یو مساوي پای ته ورسېده. د ورځې وروستۍ سیالۍ بیا د سکاتلند او سویس ترمن و چې هغه هم یو یو مساوي شوه. د ویلو د چنن پنځمبه به هم درې سیالۍ تر سره شي، چې لومړۍ لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمن، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمن، او دریمه به د اسپانیا او ایتالیا ترمن تر سره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبری برخه هم لري. په راپورونو کې به واوري چې ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د ایالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. دا راپور وروسته راخلو، خو اوس راځو دې ته چې د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، په ایران کې د افغان وګړو اعدامونه زیات شوي. په ناروې کې دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50 سلنه زیات شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګ کړي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بیلابیلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل،
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واکه خسته اعدامونه زیات شوی، او د سش کال په لومړیو 15 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وی د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې لشته لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسان د عمدی قتل په تور، او پاتې و کسان د مخدره موادو په کاروبار توران وو. د د پوینا افغان وګړي پیران کې د ټولنې تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي، چې تر ډیره د ایران د قضایه قوی د یو اړخیزو پریکړو شکار کیږي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینا په ځینو مواردو کې بیګنا افغانان هم ادم سیوی چې چای ناره نه دا اوریدلې. هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یکی از افرادی که
یو کس چې په دلوی میاشت کې اعدام سو، اشرف کرملا نومیده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسیدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو، حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو تن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو، خو اشرف چې بېګناو د قتل په تور نیول کیږي او په اعدام محکومیږي.
د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي، د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی، چې هغه هم د د معلوماتو لمخې بې ګناه وو. د د پوینا هغه د ترکاریو په یو مغازه کې کار کاوه، خو د مغازه خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرامه مخدره موادو د لرلو په تور ونیو او اعدام یې کړ. شغل مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري، خو په واقعیت کې نه. د د پوینا د افغان بندیانو او ادم سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلی وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولی اجازه پر دروښتمه ویلي و چې دا مهال پیران کې 8000 بهرنیان بندیان دي، چې ډیری افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی و چې پیران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 ته رسیدي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1500 15 اتیم مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوي ته ویلی و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغوم یې جدي میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي له کله چې کم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. بلورته د بخنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې د نشټوالي له کبله اندېښنه لري. د سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکو غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د اقدام هرکلای کوي او وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې عملی اقدام وشي. نورحال اکرام الله اکرام اورو.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې چې د سیشنبې په ورځ د جون په 13 مخبور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کېدی شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړي. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د مافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شویو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي، وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی تر څو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنګي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي، وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواکو او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ییزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي تر څو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تر څو انها بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع توده شوی. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمنی هغه کډوال چې په جنایتونو کې ښکیل بلل سوی سوریې او افغانستان ته ولیږي کنه په جرمنی کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو او نن پنجشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي او نن صدر اعظم اولف شولس د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمنی صدر اعظم اولف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی و. د جرمنی د صدر اعظم راستیال رابرت هابک د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې تودس و چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یو رسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی او په دې باور دی چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمنی خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونای چارو وزیر انټی ګروتی چې د سوسیال ډیموکراټانو ګوند کین اړخې غړې دی ویلي هر څوک چې په جرمنی کې کوم جرم کوي باید وېستل سي حتی له افغانستانه هم که راغلی وي. د 2021 د کال اگست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې جرمنی تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونای چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بیلابیلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبه په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څخه باندې درې سوه ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره شول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومت غوښتنه شوې له هغه هیواد د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداري ورکړي له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمينه برابره کړي. لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنای دی. د اخترونو له سړو او نویو دودونو مو خبرو. شعر لرو
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم.
له ځوان شاعر اجل احمد سره شخېدلی یم.
اوس موبایلونو زمانه ده او لاسمارټونونه ټول سره جیب کې نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شي بس د کار په وخت کوم.
که د دې خپرونې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري.
Thank you.
ته د اختر په سبا راشه زبه در ووزم تورسترګي سره لاسونه سش کال افغانانو د اختر سبا یو څوبرک شو افغانانو په یو ورځ اختر ونکړ اکثر په هر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ په افغانستان کې بیا د طالبان حکومت له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ طالبان په یو اعلان کې تر اختر سباندې اونې مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دوت ماتو جنازه د رډو ته پرالې شولو پیغامونو کې د طالبانو پریکړه غندلې
ملالی بشر د زلحجې په لسم باندې دا همیشه اختر وو که څه هم امارات کې وو که څه هم اعلان یې هم دغه کې جمهوریت کې وو که په خلقیت نظام کې وو ار نظام کې وو په د عربستان په وکړه باندې اختر جوړوي څان طالبان او رشاد کنه دا خوست تیزان ته بسوند جوړ کړی
دی د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښ پښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ ورسته کوي د آیا د پاکستان قانون دی کله د نور نړۍ صدای زید کو او بل پښتنه دغه لرم چې تاسو چې چیرې د ځانه پوره نه بیا د جون د افغانستان ولې سعودي ته ځي تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی نو زه به دغه ځوان چې د افغانستان اجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته او بل هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړي ما په ملت رشخند وای ما ملنډ وای د ملنډ کار نه دی چې ټول خلک بي وخلو او پنځه تنه راولټیږي د پچایي دی په لاس کې او دی وای چې نه د باتمو چې سره کنده امر کوه با ستاسو و منای دغه راکندنه کیږي لږ د ملت غوښتنه تم سرټیټ کړي د ملت غوښتنه و منای
د اختر د ورځې د بدلیدو د دوه ترڅنګ یو بل توت چې په افغانستان کې لنډې درې او کلونو رئیس وسنوي سیاسي چارواکو باندې سپرې لګولې دی موسیقي ده په خو په شمالي ولایتونو کې تر ډیره په اخترونو کې ډول سرنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو بل خلکو د خپل هنر اختریزي ډالې اخیستې افغانستان په جنوبي او یوشمیر مرکزی ولایتونو کې بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وحل کېده څنګه له هم ژوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي له څنګه سره به په ډولونو وحل کېدل اوس د دې ډولونو شخ غلې شوی خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر پښپا چې یو شمېر جونې لاسونه سره کوي له هم په افغانستان کې ژوند دی ممکن سش کال لشتیر بیر شوی وي ځکه چې جنوبي یو ورځ مخکې لاسونه سره کړی وي خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبه پر ورځ اختر ونه کړ قرباني هم د دوشنبه پر ورځ وکړه په زړو دودونو دا ورزیات شوی دی چې په اختر کې شارونه چرخان کیږي چې د تګن شاریان خوشاله وي خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بیکاره دي له دې ډلې یوه هم د کابل اوسیدونکې موسکا ده چې پخوا د بانک ماموره وه د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده
خو به مو ډېر اختر ته تیاری نیوله پر دې به مو نوي کړل ډېر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی حتی د ماشومان د پاره نوی کالی نشو اخیسته
د نشتی درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي خو به نا امنو یو د دوی مخنی ولات شارونو ته په میلو لړچ یا شاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي اختر د پلانډیو کې ډیره اشاره شوې دي لکه چوي اختر ته ځکه خوشاله شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه همدغه مطلب په وی بلی لنډی کې داسې ځای شوې دي اختر څومره بختوري چې دوی یاران یو بل ته غي جوړ کوینه د اختر نکريزه په وی لنډی کې داسې یاد شوې دي اختر د هغه مبارک شه چې مورکی ورته پلاس نکريزه شتينه پلو یختر کې د قربانی غوښم قربا ملمه تشتي خو په ویلنډي کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالي ده یار مې ملمه دی د زړه غوښ ورتشتم د سنگار زین شیان هم پلنډي کې ارشي ودی لکه چې په ویلنډي کې وای اختر پټو کوټو کراخي نیمه اوجېشته نه د غاړي تایوي سونه په افغانستان کې چې ډېرې واده شپې خویندې او لونی د پلار کور ته ډېر سفر نه کوي، په اختر کې ورته زمينه برابرې شي. په یوې لنډې کې داغو کسانو درد چې ورونه نه لري داسې بیان شوی دی. خلک اختر ته خویندې بیایي، بی ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په افغانستان کې دا دود هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختری زوري، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې ورړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې دود تر څنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو او ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابر کې خپلوان ته ډوډۍ ورکړي. کوژدې کې په خوان یو غړ سردرد بلو چې هغه ته به پریکون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه لاله ول، خو هغه سیستمونه ختم شوی دی. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ پکې پخې هر چې ده لول اندازې تر 100000 افغاني یا 100000 افغاني د کم تر کم 100000 افغاني.
خاغلی ایوبی وی له کوژدې ورسته که څه هم چې خلک د جنې د لیدلو ډېر هڅه کوي، خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای. مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکار کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندې شریک دی، خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زمونږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې ارزما خو مال شته دی زه به اقتصاد نه.
ګجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زیل شعري تجربه سره تاسو آشنا کړم، د شیبه کې هیڅ غزل لرو چې دوی ازادي رادیو مجلې ته د واتس اپ لارې په خپل شخ راستولې.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د غزمک د خایست حساب پدې نه یم. خدای چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، خدای چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. خدای چې د ګل غوندې از خو ته په سجدي نه یم. پام کوه چې ما د جنگ لپاره استعمال نه کړی، پام کوا چې ما د جنگ لپاره استعمال نکړې زخ ګرانستا پلاس غشای دی لیندې نه يم او لاخو د غزل آر د سینې کې مزل پاتې دی لاخ تیر شوه د ژوندون له تجربې.